رم احمد شبر باشین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سدي رډو د اتو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم، تر خبرونو وروسته په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو په اړه جزئیات درکوو. له افغانستان سره مو د سوداګرۍ او کډوالو په برخه کې د پاکستان له نویو ژمنو هم خبرو، خو لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وی هیواد د افغان سولې لپاره د شرایطو چمتو کېدو ته ژمن دی. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله د پاکستان له ملي ټیم سره مسابقه لري او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا مشر ته د لیدو بلنه ورکړه. بشپړ خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره پرون په برلین کې د کتنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ. د جرمنی خبری آژانس په حواله هایکو ماس په دې کتنه کې د بشري حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګونو یادونه وکړه. هایکو ماس وویل اجازه به ورنکړل شي چې د غلط سراوڼې ځای شي. شغلی ماس ویلی جرمنی له قطر سره یو ځای دی ته تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي، خو په دې شرط چې دغه اقدامات د دواړو لوریو ترمنځ واقعي خبرو ته زمینه برابره کړي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د دغو مذاکرو هدف باید د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب وي. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا ډېر کم شوی. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل په بشپړ ډول د داعش ډلې له منځه وړل وخت غواړي.
هغه حالت چې دیو فرزن یو کال مخکې درلوده د هغې نه اوس تقریبا 90% دیو ضعیفه حالت کې دی. یعنی د دیو هغه قوت د جذب، د دیو هغه اقتصادي منابع او د دیو نظامي قوت دا ډېر یعنی کم شوی دی.
داعش ډلې چې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهار ولایت څخه پیل کړی، په هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې داعش افراطي ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغاړي کې به دواړه ټیمونه د افغانستان په وخت د ماسپښین پر 2 بجو لوبه پیل کړي. له انګلستانه د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا لوبه د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ده، هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره. نو د دواړو لوبډلو رحمدګی نیولې ده. زه امیدوارم ان شاء الله چې د افغانستان ملي لوبډله به د پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کوي.
افغان لوبډلې تر نړیوال جام مخکې یو تمریناتي لوبه له پاکستانه ګټلې وه. نن به د نړیوال جام بله مسابقه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې په لارډ لوبغالي کې به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 5 بجو پیل شي. پرون د دغو مسابقو په لړ کې جنوبي افریقا له سریلانکا د کرکټ مسابقه په 9 وکټو وګټله. د نړۍ ځواکمنو هیوادو په ویانا کې په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي. ایران ویلي چې د دغه سپتپان د تړون د خوندیتوب لپاره دا خبرې وروستی چانس دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه تیر میلادي کال له دغه تړون څخه ووت. د بریتانیا، جرمني، چین، روسیه او فرانسې استازیو پرون د ایران له استازي سره په ویانا کې وکتل. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. ډانلډ ټرمپ نن د جاپان په اوساکا کې په ټویټر کې ولیکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو پر مهال وروسته له یو لړ مهمو غونډو زه جنوبي کوریا ته ځم. که چیرته هلته د شمالي کوریا کیم جونګ اون دغه ټویټ ویني، زه د دواړو کوریاو ترمنځ په حایله سیمه کې چمتو یم چې روغبړ ورسره وکړم. ټرمپ او کیم تر دې مخکې 2 ځله سره لیدلی دي. متحده ایالاتونه د شمالي کوریا مشر راڅوي چې د اټومي وسلو له پروګرام لاس واخلي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. بل لورته د امریکا ولسمشر د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایا ویل چې ډېر شکارونه کوي. ټرمپ وویل چې شاهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جیشل د غونډې د دمی پر مهال د سهارنی چای په وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د خبریال جمال خاشقجی تر وژلو وروسته چې تیر کال ووژل شو، پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات شوي دي. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې شاهزاده محمد د واشنگتن پوسټ خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی، خو په خپل محمد بن سلمان دا خبره رد کړې ده. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا ولسمشر ترامپ ته بلنه ورکړه چې د نازی جرمني د ماتې د 50مې کلیزې په مراسمو کې راتلونکی کال برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه مشرانو د خپلو هیوادونو د اړیکو ښه کولو لپاره په تیرو څو میاشتو کې د لومړي وار لپاره سره وکتل. پرونی کتنه په جاپان کې د جیشل هیوادونو د سرمشیزې پر مهال وشوه. کله چې خبریالانو له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه آیا له پوتین سره به د امریکا د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع هم مطرح کړي، ټرمپ وویل البته زه به دا کار وکړم. له دې سره پوتین وخندل. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښپښنې وي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې وم پړاو خبرې پیل کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو او د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر مو هم اخیسته.
هیله وازینه هم ده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دی یو ځای ګډ خبرو ته کېنی چې د نتیجې یو ځای راوځي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې افغان سوداګر به پریږدي چې دغه هیواد له لارې هند ته مالونه یوسي.
نو اوس زمينه برابرۍ کې
پاکستان په خپل خاور کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړه.
پاکستان حکومت هغه مهاجرین چې پی او آر کارت هولډرز دي هغه ته وخت یو کال خاطر تمدید کړ.
د غزنی ښار ته چیرمه یو سیمه له معتادینو څخه پاکه شوې.
رښتیا کې په ډېر راسه کې نسل معتادین نه ته پښکاری اچولې مو غوې دایمن مریضي دي.
او په دې خبرونه کې د غوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ ووم پړاو خبري پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن تم لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به سولې موافقه وشي، یعنی شاوخوا دوه میاشتې. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي ویلي چې طالبان دي د افغانستان له حکومت سره مذاکرو ته چمتووالی وشي او حکومت په خپل مرکزي ټیم کې اتحاد راولي. صالح محمد صالح راپور لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې ووم پړاو مذاکرې پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي ټول اړخونه د سولې یو چټکه پروسه غواړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره لږ فرصت پاتې دی. نیکولاس کی د سولې د مذاکرو په اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل بین الافغانی دیالوګ یا بین الافغانی مذاکرې روان دي. موږ د دیالوګ د ترسره کېدو لپاره د جرمني د حکومت د هڅو او د سفیر خلیلزاد د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوو، خو دغه دیالوګ لپاره په کار ده چې دواړه لوري پوره چمتووالی ولري. طالبان باید د ومني چې اړتیا ده دوی د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته کښېني. د افغانانو په اړه کې اړتیا ده کله چې دوی له طالبانو سره مذاکرو ته کښېني د لوبغاړو په منځ کې یو شی اتحاد موجود وي. دا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو ووم پړاو دی. زیات کسان په دې باور دي چې دغه خبرې ډېرې وغځېدې، خو علت څه دی؟ په قطر کې میشت یو افغان تحلیلګر زادران درویش وایي یو علت دا دی چې په دغو مذاکرو کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ په پیل کې ډېر شرایط وړاندې شوي وو.
دلته امریکا او افغان حکومت هم سره همغږی نه و په دې تیرو پړاوونو کې، ځکه زلمی خلیزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نماینده ده، دوی د طالبانو سره چې کومې خبرې کولې، د دې خبرو هغه ایجنډا به لومړی امریکا ته وړه، بیا به افغانستان او افغان حکومت سره یې شریکوله. دلته اختلافات د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ دې خبرو پر سر هم راولاړ شو. هیله یوازینۍ همدا ده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دې یو ځای ګډ خبرو ته کښېني چې دا نتیجه یې یو ځای راوځي.
که څه هم وسلولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته غاړه نه دی ایښې، خو د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي چې د سولې اصلي خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره سه‌شنبه په کابل کې وویل امریکا له طالبانو سره د افغانانو او افغان دولت په استازیتوب خبرې نه کوي، بلکې هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې په اړه د قطر تر څنګ په مسکو او په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم خبرې سوي دي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردک په دې باور دی چې د قطر د سولې پروسه د مسکو او په وروستیو کې د لاهور له پروسو سره ارتباط لري. ښاغلی وردک ازادي راډیو ته وویل دا ټولې وړې پروسې په ټوله کې د دوحې د پروسې له بشپړتیا سره مرسته کوي.
د دوحه پروسې ته موږ کولای شو د ټولو پروسو مور ووایو. د لاهور پروسه دغه د ولسمشر غنی سفر پاکستان ته او د سیاسینو سفر پاکستان ته، دغه خپله د دغه دوو نورو برخو کې دغه بین الافغانی تفاهم او همچنان د دایمي اوربند په عقل به مرسته وکړي د دوحې د پروسې سره. نو د ما په نظر دغه مختلف پروسې ټوټه ټوټه روانې دي او دا به ټول په د جون په نهویشتم باندې په دوحه کې دغه به تکمیلوي او دا ټول د وړې وړې ټوټې به اوس یو ځای دي او د دې نه به د لویې سولې پروسې په تکمیلیدو کې کار اخیستل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره سه‌شنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې واشنگټن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې یوه موافقه وسی.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
پاکستان وای چې افغان لاریو او بارونکو موټرو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له لارې هند ته مالونه یوسي. دا خبره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو محصلینو شزو او سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر وویل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان او نورو پاکستاني مقامات ورسره په کتو کې منلې چې د افغانانو بارونکو لاریو او صادراتو ته به د واګې اتاري له لارې هند ته د تلو اجازه ورکړي.
لومړی ټکی تورخم به په ډېر زری مودې کې څلر ویشت ساعته خلاص. سر عمران خان جناب صاحب باجوا ومنله چې پس له دې نه هم لاری مستقیما واګه اتاری ته ځي او هندوستان لاره در باندې خلاصه کیږي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان تورخم نه دی تړلی. پاکستان افغان تاجرانو ته ستونزې ایجادولې. کراچۍ کې د افغان تاجرانو مالونه څنډول، خو افغان حکومت نوري بدیلې لارې پرانیستې. اوس په پاکستان په خپله د کراچۍ او نورو لارو ستونزې حل کړي. اشرف غنی زیاته کړه
دا وری موږ ډېر سخت تیاری سره راغلی یو، بې له تیاری نه راځو. نو اوس زمینه برابرۍ کې ا دې لپاره نه چې موږ منطق کړه ا دوی ګټه پکې ده. ګټه یې څه پکې؟ بیا خبره تعقیبوي او خبره د ګټه څه ده؟ ټول مرکزی آسیا به انشاءالله تعالی مخکې خلاصه کړو، د هغې دپاره نورې ګټې بیا یې موږ هم تعمینېږي.
د افغانستان ولسمشر بیا څرګنده کړه چې د پاکستان د مسلسلو غوښتنو او بلنو سربیره دوه کله پاکستان ته رانغلم، مګر د سولې مشورتي لویې جرګې په غوښتنه وړاندیز دا دی راغلی یم تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورمال اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته شي، ځکه خپلواک پرمختللی او باثباته افغانستان د پاکستان او د سیمې د ثبات لپاره ګټور دی. جمهور رئیس غنی څرګنده کړه موږ له پاکستان سره داوا او جنجال نه غواړو، موږ له پاکستان سره ملي خپلواکۍ ته په متقابل درناوي او ملي ګټو ولاړې اړیکې او مناسبات غواړو. هغه په ټینګار سره وویل افغانان نه چاته په ننواتې ورځي او نه هم څوک حقونه تر پښو لاندې کولای شي. محمد اشرف غنی تلپاتې او بایزت سولې ته په اشاره وویل موږ سیاسي حل لارې ته چمتو یو، خو د دې لپاره نه چې طالبان زور وردي، بلکې په هیواد کې د جنگ ناورین او د خپلو خلکو د ستونزو د ختمولو لپاره سوله ضروری ده. اشرف غنی چې کله د ملي وحدت د حکومت مشر شو هغه مهالم پاکستان ته په سفر تللی و. هغه وخت پاکستانی چارواکو یو لړ ژمنې ورسره کړې وې، خو وروسته دا ژمنې عملي نه شوې. خو دا ځل تمه ده چې د راتلونکي جولای میاشتې تر روسیې پورې د پاکستان دوه پلاوي افغانستان ته ولاړ شي او کومې ژمنې چې شوې دي هغو ته د عمل جامه ور واغونځي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال نور هم وغځوله. په پېښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو ته وویل پر روانه میاشت کې به یو پاکستانی پلاوی د افغان کډوالو پر ستونزو د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان 2020 کال د جون تر 10 نیټې پورې وغځوله. دا په اصل کې دا چې په پاکستان کې د میشتو راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون پر 10 نیټه یعنی سبا یک شنبه پای ته رسیده. د پاکستان حکومت وروسته له هغې د راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله چې په دې وروستیو کې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا UNHCR استازیو په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه وکړه او د افغان کډوالو پر برخلیک خبرې وکړې. په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو په اړه په 13 درې اړخیزه غونډه کې بحثونه وکړل.
پاکستان حکومت هغه مهاجرین چې پی او آر کارت هولډرز دی هغه ته وخت یو کال له خاطر تمدید کړ. بنان زمنګو د پاکستان د حکومت دو هفته مخکې دلته مسیجانه به وشوه، تریپارټایټ وشو، په هغه کې ډېرې فیصلې په دې باندې مختلفې فیصلې په دې ارتباط باندې وشولې. همدارنګه په جولای کې به د پاکستان د حکومت یو لوی وفد افغانستان ته لاړ شي او هلته به هم او د مهاجرینو د مشکلاتو مسایلو په اړوند باندې هلته خبرې کیږي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا UNHCR د چارواکو د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې 3.4 میلیونه زیات راجستر شوي افغان کډوال میشته چې پر خیبر پښتونخوا سربیره د دې هیواد په نورو صوبو کې ژوند کوي. شاوخوا 3 لک نور افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي چې له UNHCR سره راجستر نه دي. په پاکستان کې میشتو راجستر شوی افغان کډوالو ته د افغانستان، پاکستان او UNHCR د ګډ تفاهم له مخې قانوني اسناد ورکول سوي چې لمخې کډوال په پاکستان کې استوګنه کولای شي. د یادونه ورده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د خپل وروستي دو ورځنی سفر پر مهال د افغان کډوالو راستادو سره په کتنه کې وویل چې د دوی لستونزو خبر دی او دغه راځي افغانستان ته بیرته راستنیدونکو کډوالو ته د مځکې ورکولو ژمنه وکړه.
ازادي راډیو لوونه ترو
په قطر کې د سولې خبري او پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې چیرلې. دغه خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې تر دې سرلیک لاندې چې طالبان په افغانستان کې څه غواړي یو مطلب خبر کړی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي ډیپلوماتان د شنبې په ورځ د سولې د خبرو د نوي پړاو لپاره په قطر کې راټولېږي. دواړه لوري له یو بل څخه هیلې لري. ورځپاڼه د افغان او لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا وښیي نو په خبرو کې ګډونوال امریکایي ډیپلوماتان هم ښایي لیوال وي چې دا ځل خپل وروستی چانس وازمي او هغه دا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو موقت مهالویش ور وښیي. نیویارک ټایمز لیکي طالبان تر اوسه هم رسمن ډاډه نه دي چې په سیاسي پروسه کې د ګډون په صورت کې دوی څه ډول حکومت په پام کې لري، خو په هغه اساسي قانون کې چې د ډلې د خپل واکمنۍ پر مهال د هغه مسوده برابره کړې و په دې اړه چې دوی قدرت او حکومت ته په کوم نظر ګوري ځینې نښې نښانې شته. د اساسي قانون هیڅ کله تصویب نشو ځکه چې د دوی رژیم د امریکا د یرغل په نتیجه کې و پرځید. نیویارک ټایمز چې د دې څوارلس مخیز مسوده یو کاپی ترلاسه کړې د لیکي چې په دې سند کې نه یوازې د پیچلتیا نښې نښانی لیدل کیږي، بلکې د ښځو د تعلیم، قضا او د اقلیتونو پر وړاندې د زغم په مسایلو کې په دې تحریک کې د متناقضو نظریو یو تصویر وړاندې کوي. نیویارک ټایمز د مثال په توګه د نجونو تعلیم یادوي او لیکي حتی هغه مهال چې طالبانو پر ټول افغانستان تقریبا بشپړ واک چلاو، بیا یې هم په تحریک کې دننه د ژور تناقض له کبله دا او د تورته نور مسایل له پامه غورځولي وو، څو د دې ډلې د ځواکمنو غړو او د پوځي قومندانانو له مخالفت سره مخامخ نشي. د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه یو تحلیلي مطلب خبر کړی او لیکي دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ له یو څو کلن ځند وروسته د سیاسي، امنیتی او اقتصادي همکارۍ د پراخولو په مقصد یو بل ګام. خبرونه د 2014 کال په نومبر میاشت کې پاکستان ته د ښاغلي غنی د لومړي سفر په اړه لیکي چې هغه سفر له هیلو سره سره د کوم عمده پرمختګ باعث نشو او په نتیجه کې ولسمشر غنی له پاکستانه د لاس اخیستو تګلاره غوره کړه او له هغه مهاله پاکستان ته د سفر پر لپسې څو بلنې له پامه وغورځولې. ډیپلوماټ لیکي ولسمشر غنی چې په 13 اپریل میاشت کې په مشورتي جرګه کې هم غوښتنه ترې شوې وه، 15 کال وروسته یو ځل بیا یو بل هڅه هم وکړه. خبرونه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی له نویو امیدونو خو له محتاطانه خوشبینۍ سره پاکستان ته تللی. محتاطانه ځکه چې د افغانستان له ټولو پخوانیو حکومتونو سره د پاکستان چلند او د افغانستان د دولت د کمزوري کولو په مقصد د دې هیواد اهداف واضح دي.
د خبرونه پرې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو، وړاندې بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د نړۍ ځواکونو هیوادونو په ویانا کې په خپل غونډه کې ایران ته خبرداري ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي. ایران ویلي چې دغه تړون د خوندیتوب لپاره دا خبري وروستی چانس دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې اړه له سالی محمد صالح څخه اورو.
د بریتانیا، جرمنی، چین، روسیې او فرانسې استازو پرون د ایران له استازي سره په ویانا کې وکتل. دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو پر تطبیق بحث وکړ چې د ایران د یورانیم غنی کول او ذخیره کول محدودوي. د دغو شرایطو له مخې د ځینو نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د ایران اټومي ظرفیتونه محدود کړای شوي وو. د نړۍ دغو ځواکمنو هیوادونو په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس عراقچی پرون په ویانا کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته په خبرو کې وویل پرونی غونډه مثبته وه خو کافي نه وه. موږ د ګډ کمیسون اوږده غونډه درلوده چې تر 3 ساعتونو زیاتې دوام وکړ. په ټوله کې زه په دې باور یم چې یوه مثبته او رغونکې غونډه وه. مخکنیو غونډو ته په پام سره ویلی سم چې دا یو بل ګام و، خو لا هم کفایت نه کوي، لا هم د ایران توقعات نه پوره کوي. د نړۍ ځواکمن هیوادونه ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون وویل چې واشنگټن به د تهران په وړاندې خپل دریځ دغه سي شدید وساتي. براین هوک پرون په لندن کې یو کانفرنس ته وویل که د ایران لخوا هر حمله کیږي په پوځي قوت به ځواب ورکړل سي. موږ هڅه کوو چې د ایران په وړاندې له زغم څخه کار واخلو. موږ دغه رد ځن په داسې موقف کې نیسو که د ایران لخوا راباندې برید وسي، موږ به یې په پوځي قوت ځواب ورکړی سو. که راباندې حمله وسي، موږ به داسې وکړو. موږ په سیمه کې د ایران ګواښونو ته ځواب ویلی او دغه استخباراتي معلومات مو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې له ګڼو خلکو سره شریک کړي دي. موږ په شدت سره دفاعي حالت خپل کړی دی، خو فکر کوو چې د زغم د بیرته اعادې لپاره هڅه کوو. ایران په وروستوي کې ویلي چې نور ځان د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ټولو شرایطو پر رعایتولو مکلف نه ګڼي. ایران ویلي چې نږدې دی د خپلو غني سویو یورانیمو اندازه تر 300 کیلوګرامو واړوي. دا هغه اندازه ده چې د اټومي تړون لخوا ورته حد ټاکل شوی و. وروسته له هغې چې د امریکا متحد ایالتونه له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د دواړو لوریو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
نورانی نبینای من د لغمان زما غوښتنه د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې څخه دا ده چې په لغمان ولایت کې د نابینایانو لپاره یو مسلکي ښوونځی جوړ کړي، ځکه چې دلته ډېر نابینایان دي چې هغوی د زده کړو مینه وال دي، ډېر داسې کسان دي چې هغوی زده کړې کړي دي نابینایان، تر څو هغوی ته د کار زمینه برابره شي.
ما دا افغانستان تجارانو دا پیغام دی او هیله کوم چې دا افغانستان څخه دا غنم بل هیواد ته لوري او پر بل چا دې نه خرڅوي. هیله کوم افغانستان کې ډېر خلک او خپلې کورنۍ شته، دا غنم په نورو کورنۍ باندې ګرانېږي. دا تعلیم ما دا اوري کې واسکر هاوري اوري دا تجاران دي بند کړل غنم دي بل افغانستان دولت پاکستان یا نورو دولتو ته نیولي خپل دولت آباد کړي، خپل افغانستان آباد کړي.
زه کندهار ولایت میوند ولسوالۍ له کله سمره څخه په دا خبره کوم. موږ به کله سمره په سیمه کې دا مشکل دی چې څلور ولې دي حکومت بندې کړي دي او په سیفر جوړې کړي دي ټولې اواري کړي دي. موږ دا هیله کوو د حکومت چې دا ولې راځي کې
حکومت څخه چې مې دا خواهش دی چې بلدالي ولسوالۍ کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو تر هغه مخکې غزنی ته مخه کوو. د غزنی ښار ته څیرمه د پس حصار په نوم یوه ښکلې او تفریحي ساحه چې یو وخت پکې معتادین اوسېدل اوس له دغو کسانو پاکه شوې ده. له غزنی څخه مو حبیب الرحمن تاثیر په دې راپور کې دې سیمې ته ورولي چې مرغان پکې سندرې وایي.
دا د غزنی ښار په سیحصار سیمه ده. ختیځ لور ته یې بالا حصار، لویدیځ ته یې د حاکمی صنایع پارک او ځینې نورې سیمې، جنوب ته یې د غزنی ښار او شمال ته یې د خواجه عمري ولسوالۍ پرته ده. دا د ښار تر ټولو ښکلې، زرغونه او په اقتصادي لحاظ غني ځای دی. ګڼې شنې ونې، غنم، رشکې، شوتلې، پیاز، ګندنه، نعنا، مولۍ، ترتیزک، شنشوبې او ډیری نور سبزیجات او ترکاریانې له دغه ځای څخه د غزنی ښار او ولسوالۍ ته انتقالیږي. خو د دې ترڅنګ دا یو ښکلی تفریح ځای هم دی. له سلطان بند څخه د را روانو ستړو اوبو، شڼهار او د مارغانو سندرو یې ښکلا نور هم زیاته کړې ده. دا هغه ځای دی چې یو وخت پکې د ښار ټول متادین اوسېدل. د دغه ځای اوسېدونکي وایي د سیمې خلکو پریکړه وکړه چې نور به دلته متادین نه پرېږدي. نو دا دی چې هغه یې پسې واخیستل. دوو تنو یې ازادي راډیو ته وویل ماښام به یې سبزي او ترکاریانې ورېبلې چې سهار به یې بازار ته د خرڅلاو لپاره وړي، خو چې سهار به راتلو متادینو به وړې وې او په نیمای بیې به یې ورکړې وې.
دمانم ستیک متلار په غزنی ولایت وسیدم که من کښتونه وختي سی بودار ډیر خراب پیدا او دته موږ درشکا وخت پره درشتیک به پولره راسه کې نسه متعدین نت مې پشکاری اچولې مو غوې دایمن مریضی دی وې ځای موږ دین پامن کړی
سم یار. ما مخکې سی دغه شی ان سره ورې بز جیبی ولو سر برابر چې به خلکو شکایت کاو چې چا به ډیر کم ولو خو دی به وړي ولو هتی به دغه شکایت چې نه کاو سی دغه متعدین دا کار کړی بیا د خلک سره ټول شو د متعدین نه شایم پا جایسو، مالم پا جایسو.
دا چې دغه سیمه یو ښکلې او سیلانی سیمه ده، نو د رحمت الله مرجان خیل په نوم یو تن چې دلته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل که د ښار ټول خلک همداسې د متادینو په شړلو لاس پورې کړي ژوند به جوړ سي.
دغه د غزنی هغه طبیعي تفریحات البته زه دا وایم چې که چېرته په هر ځای کې چې متادین وي او د هغې سیمې خلک سوای اخلي په متادینو باندې ساحه تنګیږي او بالاخره یا به هغه خپل عمل ترک کوي او یا به ځي دا ځای به انتخابوي چې هغه د خلکو د استود د ځای نه وي. نو دا ډېر ښه کار دی چې اوس موږ نن راغلي یو ډېر خوشحاله هم یو او یوه طبیعي فضا ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې ولسوالۍ پر اسولې سمس کې لټولو افغانانو هیله کړې ده چې لاسونه دعا ته جکړي تر څو په قطر کې نننۍ خبرې کامیاب شي. عبدالرحمن لیکي ک طالبان سوله کوي باید اوربند ته غاړه کیشتي. حاجی نور الله دلارام بیا د غلو مسلې ته شکایت کوي او وایي چې په دلارام کې غله زیات شوي دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي مش وست پاکستان محتاج نه یو د ولسمشر له برکت له نورو هیوادونو سره مو اړیکی پیدا کړی دي. محب الله هلمندیار لیکي هیله ده چې افغان لوبغاړي نن له پاکستان سره په احتیاط لوبه وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکي د قطر خبري دا ځل وار له مخه مثبتې معلومې شي او انشاءالله. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د افغانستان د سولې خنډ پاکستان دی کنه طالبان او حکومت به سوله وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 اورېدلی شي. 8:30 شوې. لنډ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره پرون په برلین کې د کتنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ. شغل ماس ویل جرمني له قطر سره یو ځای دی ته تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي. د ننګرهار والی وای په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا کم شوی دی. شاه محمود میاخیل د خبره ازادي راډیو ته وکړه. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په ویانا کې په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. جمهور رئیس ټرمپ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایا او ویویل چې ډېر ښه کارونه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د امریکا جمهور رئیس ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د نازی جرمني د ماتې د 15 کلیزې په مراسمو کې راتلونکی کال په روسیه کې برخه واخلي. او د روسیې عدلیې وزارت وایي د آزاد روسیې بنسټ د نامطلوبو سازمانونو په فهرست کې شاملوي. د دې اقدام سره به په واشنګټن کې د ډیره دغه سازمان فعالیتونه په روسیه کې بند شي. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. نن به په 3 ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې تقویتي پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې لپاره چې په غزنی ولایت کې دغه پروسه په ځنډ پیل شوې یوه بله اونۍ هم هلته تمدید شوې ده. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تقویتي نوملیکنې پروسې له پای ته رسیدو سره به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پاڼې تر څارنې او اصلاح کېدو وروسته ولایتونو ته انتقال شي. دغه کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاڼې به له تخنیکي څارنې وروسته له حساسو او غیر حساسو موادو سره یو ځای ولایتونو ته انتقال شي.
مونږ غوښتنه د ټولو هیوادوالو څخه اول دغه ده چې په نن سبا کې دوی د تقویتي نوملیکنې په موخه باندې دوی لاړ شي خپل نمونه ولیکه. په 3 ولایتونو کې دغه پروسه نوره نه تمدیدېږي. یوازې په غزنی ولایت کې د دې په خاطر باندې چې هلته د موږ مراکز ناوخته پرانستل شول د یوې هفتې دپاره په غزنی ولایت کې دغه پروسه تمدید ده او په نورو ولایتونو کې به د چنګاښ پر 8 نیټه باندې دغه پروسه پای ته رسیږي.
تر دې دمه چې دغه پروسه د جوزا میاشتې په 13 نیټه د زمانبندۍ د جدول پر اساس پیل شوی او د سرطان تر 8 پورې به دوام ولري. 1,490,800 کسانو په 3 ولایتونو کې نوملیکنه کړې چې د دې شمېره 9,528 کسان یې ښځې او 9,022 کسان یې کوچیان دي. د ښاغلي سادات په خبره په غزنی ولایت کې چې مرکزونو پکې په ځنډ کار پیل کړ تر دې دمه پکې 1,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې درایور کونکو نوملړ چې د دغه کمیسیون په خبره پکې 8.8 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه په ولسمشریزو انتخاباتو کې به هم ترې کار واخلي. دغه کمیسیون تمه لري چې د نوملیکنې په تقویتي پروسه کې به 2 میلیونه نور وګړي هم نوملیکنه وکړي. د نوملیکنې تقویتي پروسه د هغو کسانو لپاره ده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وو، قانوني عمر یې د ولسمشریزو انتخاباتو تر مودې بشپړېږي او یا هم هغه کسان چې له بهر هېواد ته بیرته راستانه شوي وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هېواد په 3 ولایتونو کې د نوملیکنې د تقویتي پروسې لپاره 458 مرکزونه پرانیستي، خو د نوملیکنې د پروسې د پیل په لومړۍ ورځو کې په ټول هېواد کې 50 مرکزونه تړلي پاتې شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي ګواښونو، د پوهنې وزارت د نه همکارۍ او د حساسو او غیر حساسو موادو نه رسیدلو له امله په هلمند، زابل، روزګان او یوشمنور ولایتونو کې نږدې څلوېښت مرکزونه تړلي پاتې دي. اوس پر انتخاباتو یو شمېر څارونکي وایي دا چې د دغو مرکزونو د بندوالي له امله په رښتیا څومره نوملیکونکي په دغه پروسه کې له ګډون پاتې دي روښانه نه ده، ځکه د دغو څارونکو په خبره کمیسیون د خپلو کړنو جزئیات له څارونکو بنسټونو سره نه شریکوي. د افغانستان د ازادو او عدلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دغه پریکړې باید زر تر زره ترسره شي، بیا د ټکنالوژۍ تدارکات، دغه انتقالات، دغه ظرفیت جوړونه په سیستم کې، دغه مشخصاتو پلي کول داریږو چې بیا د 2013 کال تجربه تکرار نه کړي.
ښاغلی رشید وایي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راروانو انتخاباتو د شفافیت لپاره څه کړنلاره په پام کې لري، تر دې دمه یې په اړه یوه ټاکیزه پریکړه له څارونکو بنسټونو سره نه ده شریکه کړې.
په خوست کې د لسکونو شوانځیو پر ودانیو کار روان دی. له دې ډلې یوه هم د لکڼو د سیمې لیسه ده. دا سیمه نږدې شل کیلومتره د خوست له ښاره لرې پرته ده او دا ودانۍ د هند په مرسته جوړیږي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د لکڼو د سرحدي سیمې د سرکی بړیو د هلکانو ښوونځي ته چې زده کوونکي دا دیارلس کاله د ګورګورو د ونو سیورو ته زده کړې کوي، د یوې اساسي ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د جمعې ورځې له غرمې وروسته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د یادې ودانۍ د کار په پیل ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل
دا مکتب چې اتلس درسي اتاقونه به لري، په درېو پوړونو کې اتلس میاشتو په موده کې د هندوستان هیواد د یوویشت نیم میلیونو افغانیو په ارزښت سره جوړیږي. د دې ودانۍ په جوړېدو سره به په دغه شاوخوا منطقه کې د هغو زرګونو زده کوونکو ستونزې حل شي چې دا مهال د ستونزو سره مخامخ دي.
قومی مشر احمد شاخان او حاجی شاپور وای چې دا خوانځي په پیل کې ابتدایه و ورسته منځنۍ خوانځي شو او اوس لسه ده.
د دې ورکو سره د چدي دولسم نه کې پریښو دي د ګورګورو لوندې دي درس او د المرو باد او باران نو د آتش سره په تکلیف خو بیا د خپل تعلیم مختب ولد.
د لکانو سیمه ډیر خلک اوسه پوری دیواله سره ته مکتبونه یي جناکه خو بالکل مکتب نه لري. اوس په لکانو سیمه کې څنګه څو مکتبونه خو دي اوس فعلاً په مر کې نو سي د دیوالو سره ته سبا کې دغه د پر خو ضرورت ډیر اړین ده.
د تاثیر الله ماخام په نوم د سرکی بړی د لسې دی ولسم ټولګي زده کوونکو هم وایي چې ډیر کله به د خونکو او کتابونو ستونزه نه و، خود باد باران یخنه او ګرمۍ له لاسه به پز دکړو کې ځان پیښ شو.
دلته مونږ ملیمون بم پراو کتابو ستونزه مونږ دومره نه لرله، خو یو ستونزه چې مونږ لرلم دا غدي تمیره ستونزه و. د بوت په حالات کې د بارون په حالات کې موږ شاګردونو نشبل کړل چې درس وایي.
د سرکی بړی د سرحدي لسې د خوانځي لپاره د ودانۍ د جوړولو د کار په پیل غونډه کې خوست والی یو شمېر ملکی او پوځي مسؤلینو، همدارنګه د خوست د بیلابیلو سیمو قومي مخورو او مدني فعالانو هم برخه اخیستي وه. خوست والی د یادې سیمې د اوسیدونکو د غوښتنو په ځواب کې وویل
ښوونه یو ډیر لوی او پراخ ساحه ده او هر کال زموږ نوي زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. کمنګ نن دا 200 چې څومره خوندې دا ټول هم جوړ کړ، بل کال ته مونږ بیا هم د خوندیو لستون سره مخ یو. نو دا به همدغه په دوامدار توګه باندې ان شاء الله څومره چې دي اولویتونو په نظر کې نیولو سره ورته پلان گزاري کوو او جوړو.
یاد دیوی په خوست کې تر درنی مساو ډیر دولتي خوانځي موجود دي چې شپږ تسلنې ودانۍ نه لري. په دې ولایت کې اوس مهال د 1500 میلیون افغانۍ په لګښت د لکڼو په سیمه کې د څلورو لسو په ګډون د شپږ 500 خوانځیو پر ودانۍ کار روان دی، چې په راتلونکو میاشتو کې به د نویو جوړیدونکو ودانیو دا رقم 2 اتیا خوانځیو ته لوړ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د لارغونو سیمو په خپل سر کیندنه او د پخوانیو آثارو قاچاق په بلخ ولایت کې لومده فرهنګي سنځو شمیرل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست ادعا کوي چې اکثر دغه کیندنې د دغه ولایت په ناامنو ولسوالیو کې په لارغونو سیمو کې کیږي او آثار هم قاچاق کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي د خپلو فرهنګي او تاریخي شتمنیو وضعیت ته اندېښمن دي. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب سای راپور لري.
دا
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د لرغونو اثرو د قاچاق او د باستاني سیمو د خودسره کیندنو په اړه اندېښمن دي او د امنیتي چارواکو څخه د بلخ د فرهنګي شتمنیو د ساتنې غوښتنه کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق وایي چې په دولت آباد، خلم، بلخ او چهاربولک ولسوالیو کې سره له دې چې باستاني سیمې په خودسره توګه کیندل کیږي او د هغو اثر په هر ته قاچاق کیږي، ځینو ځایي خلکو د لرغونو سیمو په حریم کې کورونه هم جوړ کړي دي. هغه زیاته کړه
نه مشکل موجود دی که د برابرش قرار داریم بیشتر
لا کوم ستونزې سره چې موږ مخ یو هغه د لرغونو سیمو په حریم کې د کورونو جوړول دي. دلته باستاني توکي هم قاچاق کیږي او په لور پرتو سیمو کې لرغونی ساحت په خودسره توګه کیندل کی
صورت میگیره.
د اعتقاصر او قاچاق او د لرغونو سیمو خودسره کیندنو د بلخ ولایت فرهنګان هم اندېښمن کړي دي او دوی وایي چې اکثرا لرغونی سیمې په هغه ساحو کې په خودسره توګه کیندل کیږي چې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې سیمې دي. په بلخ کې یو فرهنګ پال محمد ګل زلمی وایي چې د لرغونو آثار او قاچاق طالبان هم تر سره کوي او په دې طریق ځان ته جنگي او مالی امکانات برابروي.
د مورد غصب حریم آثار باستانی او کډراف شو چیز میکنه.
په لرغونو سیمو کې د حریم د غصب په اړه باید ووایم چې محلي حکومتونه یې باید مخنیوي وکړي. اکثرا دا کار د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې تر سره کیږي او دا جدن یو د اندېښنې وړ مسله ده. سره له دې چې د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي له امنیتي ځواکونو غواړي چې د لرغونو سیمو او د باستاني اثر امنیت د خوندي وساتي، خو د بلخ امنیت قوماندانۍ وایي چې اکثرا لرغونی سیمې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې ساحو کې کیندل کیږي او د اثر قاچاق هم په همدغو سیمو کې ترسره کیږي. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې دوی لرغونو سیمو ته د ګواښ ختمولو په خاطر په هغو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي چې حتی ډیر شمیر باستاني ساحې موجودې دي. ښاغلی عادل یې په اړه وایي
په خاطر نگهداری از آثار باستانی ما یک
د باستانی آثارو د ساتنې لپاره موږ یو لړ عملیات ترسره کړل چې ښه پرمختګ هم درلود. ځینې سیمې چې هلته باستاني توکي موجود دي هغه د طالبانو تر ولکې لاندې ساحې دي. یوازې بلخ نه دی چې فرهنګیان پکې د لرغونو سیمو د کیندنو او د آثارو د قاچاق په اړه اندېښمن دي. د بلخ په ګاونډیو ولایتونو سمنګان او سرپل کې هم ورته ستونزه موجوده ده. مجیب حبیبزی، مزار شریف.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، په رون، پل عالم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 نیولې شي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په کونړ کې د انټرنیټ کارکونکو شکایت کوي چې ټلیفوني شبکې ورته سم خدمتونه نه ورکوي او مسول چارواکي هم د دې ستونزې هواري ته پام نه کوي. یو شمیر کارکونکو ازادي راډیو ته وویل چې شبکې په تجارتي اعلانونو کې خلکو ته د شو خدمتونو رسولو تبلیغ کوي خو عملاً کیفیت ښه نه دی. تفصیل له کونړ د روح‌الله انوري پراپور کې.
ابراهیم د مرکز اسدآباد اوسیدونکي خپل موبایل لاس کې نیولې او له کوره د دې لپاره بهر راوتلې چې څوی انټرنیټ کار وکړي، خو دی وایي دلته هم سیګنل نه ورکوي.
د دې لپاره چې زه نت استعمال کوم بهر راوته بازار ته، خو په بازار کې د نت سپیډ ډیر کم دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دلته د نت سپیډ تیزول لپاره هلې ځلې وکړي ترڅو موږ د نت نه استفاده وکړو او خپل کارونه پیو کړی شو.
په کونړ کې د انټرنیټ هر یو کارکونکي د انټرنیټ د کمزوري حالت څخه شکایت کوي. دوی وای هر ټلیفوني شبکه په خپل سوداګریزو اعلانونو کې د انټرنیټ د چټکتیا او خوالي په برخه کې د 3G او 4G خبري کوي، خو عمل کې د انټرنیټ سپیډ له 2G هم کمزورې ده. زیور رحمان وای
اریو شبکه خپل پیګج اعلانات لري چې 3G او 4G. تاسو راشه دا یوزل چیک کړئ، دا رښتیا 3G دی کنه؟ دی یو انتن یا یو رات په ټولو اسدآباد کې ولګی او صرف سنوم د 3G ورکې په موبایل کې هماغه حدود د اسدآباد رسیدګی نشي کولای. 3G نه دی، هغه د 2G نم سلو دی. څوک د پښتنه نشه چې دا تل د څونو مخلوق د تاو د سمر راډون لګولې دي.
په کونړ کې د مخابراتو او ټکنالوژي چارو سرپرست رئیس انجینر محمد شفیق مشفق ازادي راډیو ته ویل چې خپل وزارت ته د غستون زر رسولې او د ټلیفوني شبکو مسؤلین ورسره ژمنه کړي چې مشکل به حل کړي.
د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتل چې په دې ټول شبکې او هغه واده. د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتل چې په دې کې ټول شبکې او هغه وعده وکړه چې موږ ته تخنیکی ټیم درلیږو او ګورو.
خلک وایي د افغانستان مخابراتو او ټکنالوژي وزارت دوی سره تل د تلیفوني شبکو د نرخونو راټیټولو او د انټرنیټ د کیفیت خوالی ژمنې کوي، خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم په سمه توګه نه ده عملي کړې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې ورسیو تر رسیدلې، یو البته د خبری برخی ورسیو ته، او تر دې ورسته د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو. په پوره سات له ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو له بلا ولري لره. د توتو وخت دی، د توتو میلې وکړی چې سات مو تیر شي او له ژوند خوان واخلی. خو پام کوئ چې ډاکټر او روغتون ته اړ نشئ، نو ځکه توت او نورې میوې خامې او چټلې مه خورئ. د خپرونې په پیل کې څو ګډ وډ خبرونه درته لرو، که یې واورئ له ډېرو خبرو به خبر شئ.
او سم پامو که لندو خبرونو تا نتاقان
مشاوره کلدارا
او مشاور خان دلری
ده مشاور ده مشاورانو شمار مستوفی هم نشی کولای.
افغانستان لخکت خوال لمرای درجه نا امن هیواد دی.
ده متارزو نمایی خزینه کاندیدانو خیمه طول شوی او متارز کاندیدان پداغ پاتی شوی.
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولې په سر کوي. د خبرونو توصیل،
د مشاور د مشاورانو شمار مستوفی هم نشي کولای. در په دراجانس خبر را کوي چې لام دی عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حتی پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان، انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مزی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي. خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه، بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه به له دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متارزو خزینه کاندیدانو خیمه ټولې او دوی خواران په ډاګ پاتې شوې. خبر زیاتوي چې د متارزو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمې پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي. خو هغه نیمې خواران چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې. با خبره منابع وایي چې اوس زیاتره مترزین د دې لپاره خیمې دروي چې حکومت اور جذب او ښه موقفونه ورکړي، خو دا کار هر مترز نشي کولای او زیات مهارت غواړي، نو ځکه نیم په ډاګ پاتې شي.
او وروستی خبر وایي چې چارواکي د پوهنځي او د ماسترۍ درسونو ویلو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی، او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکي ټولګیوال و خو لیدلی نشوه. د تحصیلي چارو کارپوهان وایي چې او زیاتره پیسهدار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې عمله یو ډیر شمیر پیسهداران او چارواکي لیسانس، ماستری او دکتورا اخلي، خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برک شیرم واوري.
مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو زکا چې دغه درجو ته هر یو ورسیږي، تختی او بل هیواتا هلتا پناه واړی، هلتا پناه واړی، هلتا پناه واړی. وای بهر کې اوسم، په اروپا یا امریکا کې ژوند کړم، او هلتا هر څه شته دي، او هلتا کرمای شونه، او هلتا کرمای شونه، او هلتا کرمای شونه. او دا سلار شي څو وخت روستا هل شي، هلتا نه هنر پاتې شي، نه هنر پاتې شي، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نوزکا مونږه خانان نه لرو، نوزکا مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو، خدمتګاران نه لرو.
پخوا به چې څوک چورلمان ته کامیابېدل نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي، تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي، لکه داسې.
هغه د ما وطني غېږې او څاپېړې هېڅ په درد نه خوري. باید اوسني عصري تخنیکونه زده کړم، که نه د خلکو په کور کې له خپل حق نه هم دفاع نه شم کولی.
دا څنګه له ځان سره غږېږې؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته دې مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه یم ټاکل شوی، لیکن د رزمي تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته دې زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولی شم او هم حمله.
کراټه او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسي او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغسې ده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یې. که نه نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کړي.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نشي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زوی استرای مسی شکر چې بخیر راغلی.
خیر وسی مورې، څه حال مو ده؟
خیر زویا.
لالا سلام، استرای مسی بخیر راغلی.
وعلیکم سلام خورې، خیر وسی، څنګه یې؟
خیم لالا، ته څنګه یې؟ سفر دې څنګه و؟
خیم خو والا خطر سو.
شمشیر بازی دې زده کړه؟
او اوس چې دوه وګدې چړې یا دوه پیچکشونه را سره وي، دا ټول چورلوان هم نشي راته ټینګېدلی. داسې جنگی تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
دا چال مې هم زده کړه. د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
نو لالا چې لاړ شي څوک ریاست نشي درڅخه نیولی. هیڅ ځان کاندیداوه مه، په زور دې ریاست څوکۍ ونیسه او پې کېنه.
زویا چې څوک ژوبل نه کې.
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیشکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور هارون ګلزاد، سپوږمۍ هیله زرمتی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
کلی پتی تن پس میزړه، د یو کلی پتی
خبر سیالت زما د زړه نه څه خبر سیالت زما د زړه نه څه خبر سیالت زما د زړه نه څه خبر په هر یار په هر مئن پسې مزړه